په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بل یو سات خبرونه پایل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړي شوی. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال طالبانو په سپین بولده کې ځینی ملکیان وژلې دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د هغو افغانانو دپاره د ویزو شمیر زیاتېږي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی. په ترکیه کې اور لګېدنې درې کسان مړه کړي. د پاکستان صدراعظم وایي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابۍ مسؤلیت پر پاکستان نه اچول کېږي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه استراری لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتېږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. د دغه لایحې له مخې د کانګرس د ودانۍ د امن د لا ټینګښت لپاره هم پیشنهادونه سوي دي. د 2 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو په ارزښت دغه لایحه په قانون د بدلېدو لپاره د ولسمشر جو بایډن توشیح ته اړتیا لري. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه د پنځشنبې پر سهار تصویب کړه چې وروسته د استازو جرګې هم سمدلاسه تصویب کړه. د دې لایحې له مخې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې کار کړی 800 نورې ویزې برابرېږي او د دوی د لیږد استوګنځیو او نورو ضروري خدماتو لپاره 500 میلیون ډالره په پام کې نیول سوي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان به له هر هغه چا سره ښې اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري. موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر 15مه تشتبل شوی او شکنجه شوی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدراعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستانه وتلې خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتبل شوی یا ځورول شوی وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسی چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستانه غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بند کړې چې له کبله دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښتل دا دوام را رسیدو دو نن ابستاو تای کیږي دا موږ دا غواړو چې تای پارو کې د خپل کچې د لکې خپل د شوکې غم دي پر د مسلمانانو جراح مو
دا ټول شانګران سیمې جوړور لارې دا د ګنګا ولادت د طالبانو مینونه پټي یا ټکان کې یا بل کې د غلارې بند کړې ده.
ډېری موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیل وړې سیوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي لخپلو سیالونو سره مخامخ دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پایمن د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي رادیو ته وویل. فهیم انوري د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د ټوکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې 4 نارینه او 1 ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن رادیو له راپور سره سم ټاکل شوی و چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولی او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنجشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل ښه نیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
The fact of the matter is it is Iran.
حقیقت دا دی چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژوندونه تر وګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري کنه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو، خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړي، چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان مړه سوي او تر سلو زیات نور چاپیان سوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې د تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل سوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه سته. دغه اور پرون پنجشنبه بل سو چې د مړه کولو لپاره یې په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار سوي دي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنجشنبې تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارده او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول سوی دی. په راپور کې ویل سوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک کې هیڅوک وژل شوي نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وژل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی میرویس ستانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناتو او امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته څرګنده نه وه چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت څاروانه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلي دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکیه رسنیو د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیر شو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو بریدونو د مخنیوي په موخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وایي په دغه ګارنیزیون کې 140 تنه ګډ افغان سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمه چارواکي وایي د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو د دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وایي په دغه ګارنیزون کې 140 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیري شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو تورو شیشو موټرو او بیسنادو وسلو پراټولولو د جنایي ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي.
د ښار په مختلفو نکاتو کې د امنیت د لا ښه تعمین لپاره یو سلوشن لپاره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا په کار شروع کړي دا ګارنیزون د امنیت قمندانۍ محترم قمندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د ښار په مختلفو نکاتو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داود زیتوی دغه ګارنیزون یې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به څلیرویشت ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به څلیرویشت ساعته په خپلو قاغوشونو کې د دې دپاره امادګي لري چې د ښار په څنډو کې جزترین حرکت وسی. دوی به هغه حرکت د دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکوي.
چارواکو دغه څرګندونې د پنجشنبه په ورځ یعنی د زمري په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت یو سلو شل نفره هیڅ شی نه دی. دا یې هم یو نیک ګام اخیستی نیک کار کړی خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي څه ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي په یو کیلومتری د ولایت کې دي نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغې احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبی سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتوری هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا سلیش په ل ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. اروخات حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولې. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی ښیي چې خاشه ځوان د موټر په وروستي سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلي او یو طالب وسله وال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاشه ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشه ځوان دوی وژلی دی. خو د دې ډلې بل ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لوري ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا 90 کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهورو سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې ښایي لږ شمېر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمېر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ له لارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت یې د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدې عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نن هم خرابېږي. داسې مشران دولت نه بیا هم مننه کوو، خو چې هغو نه په کار واغو نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړو دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیرنګ تورنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه.
ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندښ له امله یې ونه شو کولی چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅې ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نم پاتې شو، اسحاک نم پاتې شو، خو باور که په پښتنو باندې سر یې ورکو خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروت و، چا د دې پوښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاذ خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی به راتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیله مندې ما چې ولې خدا داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان دې پېژندو.
د ده د کورنۍ یو بل غړی وایي ایوب استاذ لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخته د خپل کور څښتن نه شو.
فطر معلوم دی ټولو ته، نه کوم ځمکه نه کوم کور جایداد، تیس یو خیمه نه لري. غټه ګیله چې د دولت نه کی ګیلې ځای دی، دی خو یو ستوری و.
په حواله رسنیو کې عامو خلکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم مني چې ایوب استاذ له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیاڼی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یوه لویه ضایع بولي.
د ایوب استاذ مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لویه ضایع بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بېلابېلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لویې لویې حماسې پرېښېدې. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ معین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پرلپسې د دوی همکاره پاتې شوې، د دوی خوږې پاتې شوې او بېلابېلو وختونو کې د دوی پوښتنه مې کړې.
ایوب استاذ د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسېدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر یې درلود. له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له 2 کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او له سندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د ښه نوم او شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
رکی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي. او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنځل دي. خبری خوشپا شپا کنزل لی تقریرون پیغامون دی دبل دی او گت استادا نقصان استادا تپویگی گت استادا نقصان استادا تپویگی زمونگ سدی بز زمونگ خمنل دی گت استادا نقصان استادا تپویگی زمونگ سدی بز زمونگ خمنل دی او مر سدی بز زمونگ لامبول دی نو دا خدای کار دی بخل کنه بخل مر سدی بز زمونگ لامبول دی نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دی او یا محبوبا زمونگ دانه وی جامی دی پیوندونه په کمیس پور گندل دی
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټول گ چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننۍ غونډې په اړه راته وایي او د خپل کتاب په اړه
غونډه ډېره ښکلې وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو ډېر خوشحاله شوم ډېر خوشحاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي د چا ژوند بدل شي ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه وشو
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته یعنی کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ
اوس دلته کې د وزیر په شټیج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمي بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه خوشحالم شمه خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شمه چې ما یا خدای چې ما ته نه ولي اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
ستا د عمر کسان کیدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کیدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټل نه دی پکې هغه ته به سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجې په خپل غریبۍ کې لت پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومانو ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دي ووایه
بس خبره خو منی کولم اوس خو مې نشي منی کولی اوس راته نه وایي زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې اوس لازمي ځم
یو شعر به اوس در نه واورو
ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته او ما د خپلې بې وسۍ اشخار څه داسې وکړه چې لیونی شو ګریوان نه مې معافي وغوښته او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک یې خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پې بلکل پې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې دا شي دې ته وایو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي او بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځېره خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکه مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمې دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوری کی خوشی روی سړی و چې دته څومره واوا وکما، خو چې مطالعه او شرو کې هغه بیا جدا خوند کی، چې تعلیم او شرو کې بیا ډیر خوند کیو، نو سلګ ډیر کوم لګیا.
خشیر څه په نظر کوم شعر ده؟
خشیر هغه شعر ده چې کوم باندې د بیدارې چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي.
ستاسې عمر دولس کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی، په کار دی چې هغه له سپورټ وشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي. بله خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پهلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وخای خپل ټیلنټ، بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسې
ځان دې په غلي کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراوي.
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چند خان وو سو یارانو بدانګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګه نازول، او دغه نن چې مافیه دی قبضه ګروپ دی، دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي صف کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه ترنه کوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته چې ځان لا ریخی ریخی گریوان گندما، دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گندما، او نه پورکی گی زان لزلمی شین کوش پا دزلار ورمان گندما، نه پورکی گی زان لزلمی شین کو اوس پا دزلار ورمان گندما، او چه پختانو پا یو چغ غون کلو تا یک هزار و زی قربان گندما، او د خپل بابا په پټ سپه بزما، نن به دا لر او بر افغان گندما، محبوب غم سر بلد یم دومره په خوشحالو باندې خفقان ګنده.
ډیره ډیره مننه.
خوشحالو سی، ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم په کښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جنګ ځپلی ولایت دی، موږ ته چې خپل ولایت یې ټوله ته پوهېږو. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کښې دي اشرف پاتصاب، نو دغه علت دی چې موږ په خپله ولسوالۍ کښې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کښې جوړوله او بیا به په میاشت کښې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به هم شوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس د غره بلا د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې یوه یې د اورزګان غږ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي، خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنیو ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صبردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ دپاره لیکي چې جنګ مه کوئ، جنګ مه نه کوئ، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنګ ودرول سي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنګ په موردې ده. زه در سره سوله او ته جنګ کوې، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوې، او خپل بچي په خپله توره وژنېله، دا ورباندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څېر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هره میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلاند زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی و چې یا خو نارینه د ښځینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت به شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک تر شي، هغه دا ورنه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینې ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به مې هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینې سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونو چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاس ته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي. مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې موږ خپله د ځان خاطر یو خوب کړو، او د هغې خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې، نو ته مجبور چې هغې خاطر هر څه وکړي چې هغه خوب خپل پراختیا مې بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه مې د ځان له خاطره کوله چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تا سره ولاړه وه؟ کنه
باوره کې ما سره چا مشکل نه درلود، مگر
دسته منو چی سوگ چی سوگ دیما تشویق کردی کرد ما مثلا ما تیویل چی سایده چستا و دست دیکار سر علاقه و سیگی خوشبخت از منگه کورانی دیره و روشن فکر کورانی در طول بکی درس ویل دی طول حتی مور می طول مگر خبر داره چی اقوی با ما تیویل چی ستا کم کارش تکیه دا کرد غلط نره خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته که غلط هم نه یي تا پورې خبرې راځي خو دا کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي دا خبرې مې تېرې کړې هغوی ما ته نه ویلې چې ستا دا کار غلط دی مګر ویلې چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي زما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو
د دې پخوا کې چې تاسو سینما کې کار کوئ خوا کې نور څه مصروفیت لرئ
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم مرسته کوم ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره د اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فرانس چینل کې کار کوو دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسې خلکو ته زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خپرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي نو دی که زما زخپل راحتی که ما و خوشحاله ایم چیزو بده کار کیم
ده دی پخوا که تاسو مدلنگ هم لکت کار کوایی ده دی پاکل هم لکی دهش مونتا معلومات را که
کرا چی سینما که وسته که نو خامخا باید مدلنگ هم مکی ده ضروری هم بر نده مگر زما ده فیشن سره هم دیر علاقه و ده فیشن سره هم زک علاقه و زکه چی زمونگ افغانی لباس فکر کم ده نانی تر طولو خایسته لباس افغانی لباس های او اغا چه کلا افغان میرمن ما خود یو دیر متفاوت خایست ورته بخی نو داخل خاطر مدلنگ هم زما فقط دل خاطر و دلیل داو چیز مدلنگ ترایش ما فقط افغانستان اصیل لباس نمایش تول کما که دیمه چطرنه نهمزه همیشه در افغانستان اصیل لباس نمایش تولنده کما و در افغانی کالو مدلنگ کما
دیر خواه استاسو لاست را اوره نیت دی څومره مثلا فلمونو کې کار کړی سریالونو کې
ما تر اوسه پورې په سالو سریالونو کې کار کړی دی په همدې پینځه کالو کې او تقریبا پینځه فلمه وایلی شم که غلط نه کوم پینځه فلمو کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی جایزه هم اخیستې دي او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي منفي مثبت
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشې مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي معلومداره یوه خبره ده خب زه زیاتره په ارامه نقشونو کې احساس کوم چې راحته یم او د سر شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي شوخ رولونه مې هم لوبول لکه ریا سریال کې ز شوخ عموما او یعنی هر رول چې ماته راکول شي کولای شم خو آرام رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکو هدف څه دی چې راتلونکو کې به درس وایي ام دی هنر کې به مخکې ځای کې
زه هیله لرم چې افغانستان کې به صلح راشي هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرامې شي او زه خپل تعلیم زه خپل لاشي زه پوهنتون ته ځم زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم همدلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یوه لاره دته پیدا کړم یو بیا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکوي تیاتر درس ورکوي نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې نو نه فنه سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د آزادي رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے سلسے زے او پلے نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ماتا بنوائی چمڑ سنر کا سہا دستر
اوس د جنو میرا زدا هم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اوس د ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑو نو کی اور نہ کرے تائی را دی لتا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائص دی امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوبو نسلا وینے پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن او بن سلاوینی جنے دا خدے او در سلو منہ